کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم لګواښ وروسته د میزان یا تلې پر شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
مکری د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکول لګیا دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مړو شمیر 16 تل ور سوی او 15 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
زه اتاق ششته بودم، یک چند دقیقه مجه قدی بچا قسم میکردم کې
دا وای مشتل ته په خونه کې ناست او موږ خبرې کولې چې یو وار درزو 14 وسو از موږ د کورونو کړکۍ وینداري را ماته سوی، پر ما هم شیشې را لویدلې او زخمی کړی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په ټویټر کې ولیکل چې په پرونی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر 16 تر ور سوی او 15 تنه زخمیان دي. د حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عمل یې بللې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 6مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي که باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه جمهوري ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړی و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوونه کې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندیښنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه د دغه خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي عصمت الله مل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خواست کردیم تا وقتش اعلان شده
و... دی وای موږ به انتخابات سل په سلو کې کوو. د انتخاباتو وخت اعلان سوی دی. انتخاباتو ته موږ بشپړه تیاری نیولې ده او موږ پر ټولو کاندیدانو ژغ کوو چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې د میزان په شپږمه دی په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته سي او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی دا کوله چې 15 ملکي وګړي د چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوی. خود پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار نن د ازادي راډیو ته ویل چې د سیاګورد ولسوالۍ په درې قمچاق کې د 01 قطعي عملیات سوی دي، خو عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوی دي. وحیدې شهکار ویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او دوه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالني د مسکو لوی توقف ځای روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسمن څه نه دي ویل سوي، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالني وروستل سوی یو ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالني ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالني ښه روغتیایي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 درجه ده. خو د الکسی نوالني معالج ډاکټرې اناستاسیا وسیلیوه اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالني په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې الکسی نوالني وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برټانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشي کړي. د برټانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن بی بی سی ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برټانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برټانیې او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې که ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د دې مورید امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم، به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرګ ژوبل شمیر ډیر سوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شلتنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کارپو نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبر واوري سره لدی چې سږ کال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړه سوې. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر طولا افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې زګي څخه په اشتلا ځي کندار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه الته وړکۍ برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام د دې خبرونې برخه دي.
کایو بجای سال استبراک شه دی شبخانی تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه سونه پاکو خریم دغه مرز میراته روان د وچکالی ده بادونه دی دینه د مرز لګي.
په دې پروگرام کې په ګرمي هوا کې د خوړو لکبل پر ناروغي او بحث کیږي. د خبرونو متر پنځو بجو ده. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرستیال دغه ورځ له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لورې په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام چې زیات راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د 12 نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي.
دی
وایي: موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمدګی نیولې ده چې د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو وایي زه په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې دا ده چې دا چې کوم څوونی شی او هیله لرم چې نوماندان به خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو له اتلس نوماندانو دولس یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانشي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشر د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه دولس نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونی دي که څنګه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دولس انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پروه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه ټاکلې مهال ویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو د په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسمن پیل سو په د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډلیز برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورته کړې دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمېر ډېر سوی دی. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړی ده. وصال محمد واصل و سال پدر تفصیل را کوي.
دلته د کابل خار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپل کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکاره غرزولي. پرونی خونړی چاودنو او سوساتن خطي چې د کابل خار د سلورمي حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر شو د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو ښیښې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک اتاق پر از آتش پر از
دوی یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
په طرف دفتر رئیس صاحب رفتن از همینجا فایر کردم می رفتن.
بیخی ورخطا شده بودم، اوش پرک شده بودم که تفلک پایم تنها در خانه من.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شومان می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی و لونه می چگی والی زیاد ویریدلی ول. هیس هم را تا پاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کس کوی ندارم، دگه آیده هم ندارم.
دگه وضعیت دگه سیمی دا اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی او د دوی پر عادی ژوند دی سیوری غوړولی دی. دوی دولت د تورستی پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح دی چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپی شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلی دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدی کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي. نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا په روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، په روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ زړه نه ښه کوي.
بلی جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لاره یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یا وړاندیز څه شی دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بالاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوی وشي؟
ګوره پردې صاحب، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتهوارې لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلې ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلې ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه ناراضي او د مرامشاو ناراضي راسن په دټو سره تریږي، دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګ دی ولسوالۍ کې دا جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بلې جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانیشته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمنځل سوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړې سوې ده، کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمنځل سوه. فیروزه عزیزی راپور کوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی، دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد اسلام او عبدالملک زازای چې د بیرغ له ملي ورځې د نمانځنې لپاره بیرغ ترلاسه کولو ته راغلي وایي د داسې ورځو نمانځنه په ټولنه کې د ملي روحیې د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دا خو زموږ د خپلواکۍ زده ورځ ده، دې په خاطر موږ د ملي بیرغ وسته ټول افغانان ته مبارکي وایم. خدای پاک دا موږ ژوند ټول افغانان سره خوشحالۍ تېر کړي.
دا بیرغ زنده ده، د افغانستان ملي نشان ده. په دې باندې موږ ویاړو چې کوم ملک ته ولاړو چې دا نشان چې وي، یا په سفارتخانه یا کونجه وي، موږ پوهېږو دا د افغانستان بیرغ ده او دا د افغانستان بیرغ راپیز. په دې باندې موږ خوشحالي کوو، دا د ټولو خلکو ده، هم د طالب ده، هم د عسکر ده، هم د هر چا ده چې د افغانستان کې اوسېدونکي ده، د ټولو دا بیرغ نشان.
دا سات د میاشتې و منیچا د بیرغ ملي ورځ ده. دا ورځ په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینې د تصویب له مخې په تقویم کې ځای شوې ده. دا یادونې ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو څو باندې سلو کلونو کې د بیلابیلو بدلونونو شاهد و. په 1908 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې یوازې تور رنګ یې درلود. د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنګ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو. کله چې امان الله خان واک ته ورسید، د بیرغ نښان یې بدل کړ. خو په 1928 کال کې اوسنی درې رنګه بیرغ لویې جرګې ته وړاندیز کړ او د هغوی له لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو. له نوموړي وروسته حبیب الله کلاکانی په بیرغ کې د زرغون رنګ پر ځای سپین ور زیات کړ. خو محمد نادر شاه د نښان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ.
ورزو هلمند ته که څه هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلي و، خو د حاصل پر وخت یې قیمت لوړ سوی دی. د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی؟ آیا پاکستان تړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې اورو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبل سو غنمو کودې اوس ټولوي. دراته ول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي، زور لو بیخي تر هر کار چې پرتا جنې کې خدای وکړ پیدا کړی، تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال بیخي به اندازې دی، یعنی د دغه زګي څخه په هغه وخت کې ډیر کشر وم. خو دغه زموږ د کلی خلک وو، زما خپل د اکا زامن به باغربا تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټه کې جنولې دوه نر نه پیدا کېدل، یو مخ به تاریاک و. او شکر دا دی شش کالو پروش کالو دا بل کال سه دا څو کال سه، بس الحمدلله غنم بیخي ډیر سوی دی. موږ دپاره بیخي دغه د ویاړ خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت موږ روزو ټولو.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګرانو یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وایي هم خدای راضي او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول وروسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلونو په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانې یا ولور قیمت پاړه وپښتل.
دا غنم ایران یو د جماعتم ساته زیارت خرڅو و مې په دا میلو کې نه دي، دا بچن ورځې پر برابر ورو
څو ګران یو
یو سلو شپږ دغه کال دار
ګرانسي دي کړی دي ګرانسي
ګرانسي دي غنم ډیر سخت ګرانسي ځکه چې وزي د غزنی خو د څوک د پاکستان خو ته وزي د غالات سره دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغارده نه کوي، خو زما د ثبت ماشین د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غږونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکي او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو وسیدونکي چې زه د موضوع د حساسیت لامل نوم ناخلم، ازادي راډیو ته ول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوي سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک دلاري بلوچستان او یا د غزنی او خوست دلاري پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستي ویش ولا کاخره
دا ستي د غنم چیرې چې روان
ستي پاکستان ته روان دا د پاکستان هغه منډیا ولا نه دي دا ډېر غټ غټ خلک دي هلته موږ په کندهار کې زموږ خپل دوکانونه دي هغه خلک موږ سره ناست وو شل زره پارسل پنځه لس زره پارسل هر تجارت نیوي دا هغه هلته اړ په دا خطر راز کوي موږ لږ نه ولاکه په شل پیله درې شرکا شي او کاغه نه مزه شرکا بازار
د لشکرګا د غنمو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د هغه ځایه په پاکستاني ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلا کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه یې په اشتلا لکه ایران او پاکستان او دا هیوادونه یې وړي. هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه میل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1409 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوی د فم پر سله شارې پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کورتس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومند کړي. ملالۍ بشیر نور تفصیل راکوي.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهور غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارلمالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دی په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهور غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استمایي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اگست میاشتې په 15مه نیټه له خپلې دندې لیرستی. د امریکا د قانون لمخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ شغله زده راډیو او دوستانو زموږ خبرونه لیدمل لري. دوه اونیز پروګرامونه لرو چې په دوهمه نیمایي کې به درته خبرو کوو. خو اوس په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې دی. فرشته جلال زی څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شلو تل ور سوی او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی په حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شو ودانیو په پاکولو لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي. هغوی دا کوله چې په بمبارۍ کې 15 ملکی وګړي وژل سوي چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل سوي او دوه پولیس زخمیان سوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول سوی دی. نوالني د مسکو له توقف ځایه روغتون ته ولیږدول سو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسما څه نه دي ویل سوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې پرون یو وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل سوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی دی.
مننه کوم فرشته جانې. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ. او که چیرې د خبرونه مو نه اوریدلې غواړئ چې تکرار واورئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته لاړ شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو سپورتي خبرونه بل ناجی صافی خبر.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترماینز د محل لوب روان ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترماینز 55 اوریزه لوب ده. افغانستان تر دې مخکې سلور لوب څخه دوه لوبې ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپل برخه سیالۍ ختم کړي. د غلوبو کې محمد یوسف جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسنزاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلي دي. د مویتای نړیوالی اتلولۍ د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل، خو په تیر پړاو هم دغو لوبو کې کوم میډال نه و ګټلی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي. نیوزیلند په خپل لیست کې سلور سپینرانو ته ځای ورکړی، په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستان زموږ غلا آزادې رادیو اوري اوس په دجمنی سرسام ورسو اونیزو پروګرامونو ته په ترتیب سره به لمړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او آزادې رادیو ګارد اونیز پروګرام اوري چې په دې کې تر ډیره د ګرمې هوا کې د خوړو حفظ الصحه مراتبول لپاره ترتیب شوی دی او په هغه پسې به د سپورت لپاره ګره ځنګړی اونیز پروګرام اوري
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونی شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي
سال نو خوره معنا جوړو دغه مرز غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي که یو بجې سال استبراک شي د شبخانی تر سو کا دو بجې کا سهار کا ګرمه وي
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سیستونو سره مو مخ کولی شي ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي دوی شدیده تبه لري ایسال وي استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو فاطمه غمور ده چې خپل اتکلن زوی سره د انټونی پروختون کې بستر ده
د مریض مې سالو کلمو دردی لره لوز دا سر مې توچا و دا واریس ورکړ وسخه ده
ولې سر سوي ده
سال نو خو رمانا جوړو دغه مرز غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي که یو بجې سال استبراک شي د شبخانی تر سو کا دو بجې کا سهار کا غرمه وي
فکر نه کیږي دغه ناپاک خوړې دي لم
نه سوسو نه پاک خوړم دغه مرز میراته روان ده وچکالی ده بدون دې دې نه د مرز لګي
د تکلیف نه اوس کسا او کومه تکلیف ده
تکلیف ده نه سي درد کوي او سال د درار زر زر کوي منډي وایي زر زر زی
زړه بدیږي
زړه بدیږي استبراک کوي
څومره وخت کیږي زای
سبيګان ارداس بيخي زای په دا اوس سرم سره پارک لګ وس
اوس خپل چل د شفخانه ته راغلي بیا وسره بيستاري څومره تاته سخت ده دا
ډیر سخت ده بچي څنګه یې کونو مری سره سه پیواز لاندې سم خپل خونې سیتل کورم پریخه زندګی پریخه دغه د دې سم مسافر دی دغه
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي بیا له به خو ماشومان دردیږي لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي د کابل اوسیدونکو ناجی وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي
موږ ماشومان ته خوړو ورکو مثلا پاک خو باید دي د سي چې د ماشومان لپاره مفید دي یو ماشوم باید پاک وساتل شي لاسونه د سي جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي سي سخت خوړه باید نه د نرم خوړو چې ماشومه کول شي هغه خوړه شي باسانی باندې عزم کی اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خوړندې ورکړي چې پات یې هغه ورکو ځکه چې خنه نو باید تازه تازه پاخه شي تازه ورکړي شي
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچېرې د ماشومانو خوړو او بو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونی شي دومره سخت ناروغ کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډېریږي
ما موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد، دوړې او خاورې په خوراکي موادو کینی، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کینی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغیزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
شفخانې ته معاینه خانې ته په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي، کله چې په خوړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منځته راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حوالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته یو زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسیږي ماشوم، کېدای سي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه به دوی وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمولو خوړو سره توپیر لري. هماغه څه چې په کور کې غټان خوري، هماغه ماشومان مثلا که عمر یې د شپږو اوو کلونو زیاتې، هغوی د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه هم خوړی شي. خواړه یوازې دا نه ده چې ډېر پروټین دي ولري، هغه به ښه خواړه وي. موږ وایو چې ښه خواړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپله اوبه، مثلا خپله ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دغه میوې، تازه میوې، ډېر عادي شیان. مثلا موږ تاسې ډېر ښه سابه لرو او ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزښ همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هېواد یوه تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هېواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و. هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه له پلوه وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته. نو دا ډېر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. که چیرته هماغه سې ساړه ماشوم ته ورکړی شي کېدای شي چې هغه خپله دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب شي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پات شو ساړه سو باید برته گرم کړی سی. بل دادا چې کچیرته منګو تاسو په عمومي سره شپک ساتو پورې خوراکونه کو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخیږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ به چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپک ساعت هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومانو ته کله شپې نه خواړه پاتې هغه تاوده کې ورته ورکړي، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کوي. د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی اوسیږي، پنیر یا هګۍ دا خوړل سي مشکل نه پیدا کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو میدان یوې بلی ونی زی خبرونه تمو زای کرام الله کرام هر کله کوم. هله د چی روغ او جوړ وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلی آسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول لومړی مقام خپل کړي. په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي.
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراوړل چې د
آیا پوهیږی چې ړانده یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي؟
د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي.
په دې اړه یو مطلب درته نشر کړو، خو په پایل کې د افغانستان د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د شپاړس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي. ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړې او له قرغیزستان سره یې 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده. خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او د لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان به له دې وروسته د جولای په 13 د ازبکستان او همداشان د اگست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي. دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اگست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختمې کړې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن آزادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا، پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په ماتې ورکولو یو د برونز میډال وګټه. په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلي دي. د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل، خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی وو او بنګلادیش ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. د بنګال لوبډلې په ټاکلو 25 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سپځېدو 222 منډې وکړې او افغانستان ته د 223 منډو هدف وټاکه. افغانستان اوس مهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده. د وړاندې افغان لوبډلې له بنګلادیش دوه ورځنۍ لوبې ګټلې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. افغانستان ته د نن ورځې د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي، خو که بنګلادیش یې وګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته ورسیږي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د بدن د ښکلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول د سویلي آسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو شپږ د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونه ګټلي دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمې وي او څو تنو افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړئ.
واقعا ډېر یو لوی افتخار و. بعد تقریبا درې کلونو چې د سویلي آسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالیو کې د اتو هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د افغانستان شل نفره ټیم ګډون کړی و چې پنځلس ورزشکار ول او پنځه نفره ترینارو اکامو حیات په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته مډالونه موږ لاسته راوړل چې د شپږو د سرو زرو، دوه د نقره او پنځه د برونزو مډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمي لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالۍ هر کال په لار اچول کېدی، مګر دا ځل درې کاله شاته غورځېدلې و. بعد درې کلونو د خاصو آمادګیو په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو، چې خوشبختانه موږ پکې لومړی مقام خپل هیواد
و. تک سب نور کوم هیوادونه پکې برخه لرل؟
سریلانکا، بنگلاديش، مالدیو، انډیا، پاکستان، افغانستان، بوتان، دی اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود.
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړی چې تللي وو، دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو که نه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو؟
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده. باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې دا یو خاص آمادګي په کار لري. که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا په خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي، نو دغه اندام یا دغه باډي خرابېږي. د باډي بلډینګ ورزش لپاره بخصوص د سیالیو لپاره باید ورزشکار همیشه آماده اوسي. نو په دې سیالیو کې د ملي ټیم قهرمانان هم ول، حتی داسې قهرمانان چې و کاله په جهانی سیالیو کې قهرمان پاتې شوی، لکه د احمد رضا، هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالۍ کولې، مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالۍ کې او د سرو زرو مډال په دې سیالۍ کې لاسته راوړ. په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالۍ کړې وي په ملي ټیم کې، مګر په دې سیالۍ کې هم ګرنو، نو په دې سیالۍ کې د ملي ټیم هم وو او بعضی نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله نو هغوی آماده وو. موږ طبعاً هغوی باید په دې سیالۍ کې درولي وو، دې سیالۍ کې هغوی هم ښې لاسته راوړنې درلودې.
او تقسیم لکه څنګه چې تاسو خپله مو ویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه د افغانستان دپاره د سویلي آسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل د کوچنۍ خبره نه ده، خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو، د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونه ستایل شول، دلیل څه؟
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش مینوال هوایی ډګر ته راغلل، خپل ورزشکاران یې وستایل او تقدیر یې کړل. بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده او بعضی وخت بعضی ورزش یا بعضی رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بې اندازې، هغوی تشویقیږي بې اندازې، مګر در حال چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري، دغه د منګه مشران د دولت چې دغه سیالۍ په کومه کچه یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي. زه هم د دې خبرې خلاف یم. باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي، ولی چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود، افغانستان بیرغ په مختلفو هیوادونو کې وچتوي. نو په دې اساس باندې که چیرې د هیواد سیاسیون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دو هوا ونه کی، دا ډیر ښه خبره ده.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړاند لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي؟ محمد واصل وصال په دې اړه معلومات ترکوي.
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي. د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ و نړیوال جمونه ترسره شوې دي چې څلور ځل هندوستان، دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جمونه ګټلې دي. بلایند یا د ړندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په ملبورن ښار کې رامنځته شو. دوی د دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپله کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ یې په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ شوه. د نابینایانو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې یولس لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړندوي، درې لوبغاړي نیمه ړندوي او څلور بیا تقریبا بینا وي. دوی بیا په بی یو، بی دوه او بی درې ډلو ویشل شوي دي. لوبساران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړنده د نو بال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ وسیله نه اوټیږي او د ایل بی ډبلیو د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ایم په 100.15 اف ایم صفه باندې رڼا اورېدلې شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش پرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان. غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو نور خیالی جانانا، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو نور خیالی جانانا، و پا مونگرانا افغانستان، افغانستان، اوپا مونگانا افغانستان، افغانستان، افغانستان.
کی گی ہے بدین کرو پدے پوسا، جنت نشانا افغانستان جنت نشانا افغانستان سر جنتا نغوارو جوان مغلا تا پراتا تسو چه او افغان جوان دایوی نومدین تل ساتی موچاتا اید ملی وحدت سمبولا مندر که سولا غوارو سولا سو چه دمکا دا سمانوی زند دنیا افتخار بولا جار شملا تانا بینا ایمان افغانستان جاشم لطانا بینا ایمان افغانستان افغانستان زمونگ جواندون زمونگ ارمان دسترگو نور خیالی جانان زمونگ جواندون زمونگ ارمان دسترگو نور خیالی جانان و پا مونگا